د رختر په کچه شپږ اشاریه درې درجې زلزلې تیره شپه د افغانستان شمالي سیمې لړزولي او خلکو ته یې زیانونه اړولي دي. زلزله په ځایي وخت تیره شپه شاوخوا یوه بجه شوې او د امریکا د جیولوجیکي سروې د معلوماتو له مخې مرکز مزار شریف ته نږدې په ځمکه کې 28 کیلومتره ژور و. سملاسي د انساني زیان په اړه ډیر جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو د ټولنیزو رسنیو په انځورونو او ویډیوګانو کې ښودل کیږي چې ګڼ شمېر کورونه او ودانۍ ویجاړې شوې. یوه ویډیو چې بلخ کې د طالبانو د حکومت د والي دفتر خپره کړې ښیي چې مزار شریف کې د روضه مبارک ودانۍ هم زیانونه اوښتي دي. روټرز آژانس د ځایي چارواکو په حواله ویلي دي چې په سمنګانو کې لږ تر لږه وتنه وژل شوي او 150 نور ټپیان دي. په بلخ او یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د سر د زیان په اړه راپورونه خپاره شوي چې ډېر لومړني دي. وړاندې په خپرونه کې درته بشپړ جزئیات درکوو. د خیبر پختونخوا په هنګو زوله کې په یو چاودنه کې د یوه تانیدار په ګډون درې پولیس ټپیان شوي دي. د هنګو د پولیسو یو چارواکي عبدالصمد خان رسنیو ته ویلي چې د سړک غاړې چاودنه پرون یکشنبه هغه مهال وشوه چې د پولیسو یو کاروان له سیمې تیرېده. د ازادي راډیو مشال څانګې لیکلي چې له څه باندې څلور کلونو راهیسې د هنګو په ګډون د خیبر پختونخوا په بېلابېلو برخو کې بمي چاودنې او وسلوال بریدونه زیات شوي دي. د اکتوبر په 23مه هم په هنګو کې د پولیسو پر یوې امنیتي پوستې په بمی برید کې د یو افسر په ګډون درې پولیس وژل شوي وو. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو خبرداری ورکړی چې که د لبنان حکومت حزب الله بې وسلې نه کړي، اسرائیل به د تیر کال د اوربان تړون له مخې د ځان د دفاع له حق څخه کار واخلي. نتنیاهو د یکشنبې په ورځ د اسرائیلو د کابینې په غونډه کې حزب الله ډله تورنه کړه چې خپلې وسلې بیا رغوي او بیا وسلې جوړوي. حزب الله یوه سیاسي او پوځي ډله ده چې امریکا یې د ترهګرو په توګه پیژني، خو اروپایي ټولنې یې یوازې پوځي څانګه تور لیست کې شامله کړې ده. نتنیاهو زیاته کړې چې که لبنان د خپلې خاورې د نوې جبهې د مخنیوي لپاره اقدام ونه کړي، نو اسرائیل به د اړتیا په صورت کې اقدام وکړي. له بلې خوا د اسرائیلو د دفاع وزیر اسرائیل کارتس پرون ټینګار وکړ چې د لبنان حکومت باید د حزب الله د بې وسلې کولو او د لبنان له سویل څخه د دې ډلې د لرې کولو لپاره خپله ژمنه پوره کړي. یوه ورځ وړاندې د لبنان د روغتیا وزارت راپور ورکړ چې د اسرائیلو په هوایي برید کې څلور کسان وژل شوي. د اسرائیلو پوځ پرون په یو بیان کې اعلان وکړ چې د حزب الله څلور غړي یې وژلي دي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له زیمبابوې څخه د شلوریزو سیالیو لوبلړۍ 3-0 په وړاندې وګټله. د دغو دریو لوبو وروستۍ سیالي پرون وشوه چې افغانستان کوربه هیواد ته 211 منډې هدف ورکړ. د زیمبابوې لوبډلې که څه هم په دفاع کې پر افغان لوبډلې فشار زیات کړی و او ښې منډې وکړې، خو د لوبې په وروستیو شیبو کې ټول لوبغاړي اوټ شول او افغانستان لوبه په 11 منډو وګټله. افغان لوبډلې تر دې وړاندې له زیمبابوې څخه دوه نورې شلوریزې لوبې هم ګټلې وې. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د افغانستان په شمال او شمال ختیځ کې زلزلې د سر او مال زیانونه پیښ کړي. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي پر خبریالانو ورځ تر بلې فشارونه او محدودیتونه په زیاتېدو.
ډېر خبریالان ونیول سو، شکنجه سو او حتی د دم مجبور سو سه هیواد کېدي.
افغانستان تر استانه شوی یو شمیر کډوال وایي جدي اقتصادي ستونزې ګرځي.
چیر نسته د ماشومان هم لولګې جاتې مړ کېږي، خلک وایي لولګې نه افغانستان کې نه مړ کېږي، راسره خلک حالات وینا.
پاکستان کې یو څیړنیزه اداره وایي روان کال د تاوتریخوالي پیښې ډېرې شوې.
2015 دا د پیړۍ یو خونی کال، یو خونریز کال چې کوم دی هغه به شمارل کېږي او لا دوه میاشتې په دې کال کې پاتې دي.
نور راپورونه هم شته، هیله ده تر پایه مو مطالعه وکړئ.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لید. د تخنیکی همکار شفیق یار سلامونه هم ومني. راځو د خبری مجلې د سر راپور ته. د ریختر په کچه 6.3 درجې زلزلې تیر شپه د افغانستان شمالي، شمال ختیځ او مرکزی سیمې ولړزولې او خلکو ته د سر او مال زیان واړو. زلزله په ځای وخت 13 شپه شاوخوا یو بجه شوه او د امریکا د جیولوژیکي سروې د معلوماتو لمخه مرکز مزار شریف ته نږدې په ځمکه کې 28 کیلومتر ژور وو. سملاسی د انساني زیان په اړه ډیر جزئیات نه دی ورکړل شوی، خو د ټولنیزو رسنیو په انځورونو او ویډیوګانو کې ښودل کیږي چې ګڼ کورونه او ودانۍ ویجاړې شوي او خلک تر خاورو لاندې بند پاتې دي. یو ویډیو چې د بلخ د ولایت مقام لخوا خپره شوې ښیي چې مزار شریف کې د روضې مبارکې ودانۍ هم زیانمنه شوې او خښتې ښکته رالوېدلې. روټرز آژانس د امریکا د جیولوژیکي سروې ادارې په حواله ویلي د پام وړ تلفاتو احتمال شته او ناورین په احتمالي توګه پراخ دی. د بلخ ولایت مقام په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې د دوی ټیمونه زیانمنو شوو سیمو ته رسیدلي او په خبره یې وروسته به د وضعیت په اړه له رسنیو سره معلومات شریک کړي. ځینو کورنیو رسنیو راپور ورکړی چې په سمنګان ولایت کې د زلزلې له امله لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي او شاوخوا 200 نور ټپیان دي. سمنګان کې د طالبانو د امر روغتیا رئیس قاری لطف الله حبیبي ویلي چې د دې ولایت په مرکز ایباک کې یو تن وژل شوی او لسلو ډیر نور ټپیان دي. د هغه په وینا د بلخ په خلم ولسوالۍ کې شپږ کسان وژل شوي او له اویاو څخه ډیر ټپیان شوي، او په حضرت سلطان ولسوالۍ کې یو کس وژل شوی او 15 نور ټپیان دي. د احتمالي او لمرنیو زیانونو په اړه دغه راپورونه تر اوسه خپلواکو سرچینو نه دی تایید کړي او ډیر لمړنی دي. ممکن شیبه په شیبه په دغو شمیرو کې بدلون راشي. د زلزلې ټکانونه د افغانستان په شمال او شمال ختیځو ولایتونو او پلازمینه کابل کې احساس شوي او خلک یې له خوبه پاڅولې دي. دا په داسې حال کې ده چې څه باندې دوه میاشتې وړاندې د اګست په 1 یوې زورورې زلزلې د افغانستان ختیځې برخې وځپلې چې ډیر زیان یې کونړ او ننګرهار کې واړوه. د طالبانو د حکومت سرچینو ویلي هغې زلزله کې څه باندې 2200 کسان مړه او شاوخوا 4000 نور ټپیان شول. ورزو د افغانستان شمال ته هلته آزاد خبریال نورګل اندړوال سټډیو سره وصل دی. اندړوال صاحب، ستړي مشي، تاسو د افغانستان په شمال او شمال ختیځ کې دغه خبري پیښې څاري. د تېرې شپې د زلزلې په اړه څه ویل کیږي؟ خبریالانو ته څه معلومات رسیدلي او چارواکي څه وایي؟
سلامونه تاسو د ازادي راډیو ټولو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. پیګا یو بجه او دو درې دقیقې چې زلزله رامنځته شوې ده. زلزله په عموما په شمالي ولایتونو کې رامنځته شوې ده. په بغلان ولایت نه به درته پیل کوم چې بغلان ولایت کې د والی ویان سره چې موږ خبرې وکړلې د و کسانو ټاپي کېدل دوی تایید کړل. هغه هم راته وویل چې برسیرونو تر لومړنیو درملنو وروسته بیرته خپلو کورونو ته رخصت شوي دي. په بلخ ولایت کې هم سي موږ معلومات وکړل، هلته هم رامنځته شوې زلزله کې خواوشا درې کسان شهیدان او اویا کسانو پورې ټپیان راوړل شوي دي. خو ځینې نورې سرچینې وایي چې لا هم ځینو ځایونو کې تر خاورو لاندې کسان بند دي. او په بلخ ولایت په سمنګان ولایت کې هم، یعنی په عموم کې په شمالي ولایتونو کې د رامنځته شوې زلزلې د شهیدانو یا د مړو شمېر 15 تنه ښودل شوی ده او د ټپیان شمېر 143 تنه ښودل شوی ده. یو څه چې خطوب او د ډېرې مرګ ژوبلې نه مخنیوی کړی د هغه پر وخت د الفات قلی اردو چې په بلخ کې اوسیږي د هغو ځواکونو پر وخت رسېدنه کړې ده. او تر زلزلې دقیقې وروسته دوی خپلې شمېرې په ټولنیزو رسنیو کې اعلان کړلې چې په هره سیمه کې که چېرې مرګ ژوبله رامنځته شوې وي یا زیان لیدلی وي نو موږ مرستې ته چمتو یو. نو پر وخت د بلخ ولایت ځینو ولسوالیو ته دوی رسېدنه او د تاشقرغان تنګي ته دوی رارسېدنه دې لامل شوه چې دغه د مړو شمېر کم ده. د ټپیانو تعداد خو هغه کله چې لومړی زلزله رامنځته شوې ده سته ده. یعنې په وخت امنیتي ځواکونو خپله مرسته کړې ده او لا هم په ځینو برخو کې دغه عملیات د ژغورنې دوام لري.
تاسو وایئ چې بغلان ولایت کې درته چارواکو خبرې کړي، دغه راز بلخ کې خپله کوم ځای کې او خپله د تېرې شپې د زلزلې کیسه وکړي؟ آیا تاسو هم ټکانونه احساس کړل؟ څه د تېر شول در باندې زلزلې ټکانونه څنګه وو او شاوخوا کې آیا ورانه ویجاړې تر سترګو کیږي؟
زه فعلا بغلان کې هم په بغلان کې هم زورور ټکانونه احساس ول. اما د بغلان په ډیرو برخو کې، یعنی ښاري سیمو کې او کلیوالي سیمو کې ورانه یو جاړې نه درامست وی اواز د پلخومري او د ورسوالي او په هغه سیمو کې غرانه سیمو کې چې درې وی او کورونه په داسې ځایونو کې آباد شوی اوس هغه د زلزلې مقاومت نه درلوده. نو هغه جو کې څنا څه ویجاړې رامنځته شوي دي او کسان پکې ټپیان دي. وخت په وخت امنیتي ځواکونه او تر څنګ د بغلان ولایتي ادارې هڅه کړې ده چې هم د خلکو سره او هم د روغتیايي چارواکو سره په تماس کې تر څو ارقام او د مړو زخمیانو تعداد راټول شي. نو د زلزلې نه راپه دې خوا هره شیبه چې موږ اړیکه کړې ده د مسؤلینو سره هغوی موږ ته ځواب راکړی ده. تر اوسه پورې هم د دوو کسانو ټپي کېدل تایید شوي دي. خو اوس هم د بغلان د بیړنیو پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست او د ولایت مقام اداره کوشش دا کوي چې هغو ولسوالیو کې چې لکه ګزرګاه نور ځینو برخو کې ټلیفوني اړیکې ډېر کله نه کېږي کېږي هم د مرکز سره اړیکې وي او ځینو نورو برخو سره اړیکې نه وي. نو له هغو سره هم اړیکې تامین شي او وروستي جزئیات راټول شي.
کور ودان ډېر مننه د افغانستان په شمال او شمال ختیځ کې آزاد خبریال نورګل اندړوال و چې له آزادۍ رادیو سره خبرې کولې.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم. غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسېږي.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له دی آزادۍ راډیو نه زده کړې دي. ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې مډال ورکړل کېدلی نو ما به د آزادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه
اوریدونکو هڅه کوي چې د خبرونې پترس کې یا هم پراتونکو ساتونکو کې شیبه په شیبه تاسو ته د زلزلې د زیانونو په اړه نوي معلومات خبرو کړو. اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. هغه دا چې د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې په هیواد کې د رسنیو فعالیتونو او خبریالۍ ځپل ډیر شوي دي. دغه مرکز تیر ورځ په یو بیان کې وویل چې د طالبانو د واکمنۍ په څلورو کلونو کې د خبریالانو او رسنیو د کارکونکو د حقونو سلګونه سرغړونې ثبت شوې دي. له افغانستانه بهر د رسنیو یو شمېر فعالان بیا وایي چې طالبان باید د سیاسي او نړیوالو فشارونو له لارې اړ کړل شي چې وضعیت بدل کړي او پر رسنیو محدودیتونه لرې کړي. تفصیل له فیروزی عزیزی نه اورو.
د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې په دغه هیواد کې د رسنیو او خبریالۍ پر فعالیتونو محدودیتونه په بېساري ډول زیات شوي دي. د مرکز د یکشنبه په ورځ د نومبر په دویمه نیټه د خبریالانو پر وړاندې له جرمونو د مافیت پای ته رسولو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو بیان کې زیاته کړې چې افغانستان کې د مافیت د کلتور دوام د خبریالانو او رسنیو پر وړاندې د ګواښونو، فشارونو او محدودیتونو د زیاتوالي سربېره د ټولنې او د هیواد د پراختیا پروسې لپاره ناوړه پایلې لري. په خبرپاڼه کې راغلي چې د طالبانو د واکمنۍ د پیل راهیسې د 2021 کال د اګست له 15 څخه تر 2015 کال د اګست تر 15 په تیرو څلورو کلونو کې د خبریالانو او رسنیو د کارکونکو د حقونو د سرغړونو لږ تر لږه 640 قضیه ثبت شوې دي. په بیان کې راغلي چې د ملي ژری ټلویزیون د دوو کارکونکو په ګډون چې د پاکستاني ځواکونو په بریدونو کې وژل شوي 15 افغان خبریالان او د رسنیو کارکونکو وژل شوي او د خبریالانو او رسنیو د کارکونکو د نیولو له 215 څخه زیاتې قضیې ثبت شوې دي. د طالبانو د حکومت وایي چې له مجاهد مخکې ویلي و چې خبریالان د خپلو دندو له امله نه دي نیول شوي او دوی د اسلامي ارزښتونو او ملي ګټو په چوکاټ کې د رسنیو او خبریالانو ملاتړ ته ژمن دي. په جلا وطنۍ کې د افغانستان د خبریالانو د فدراسیون وایاند حشمت وجداني وایي چې رسنۍ په افغانستان کې د طالبانو د څلور کلنې واکمنۍ پر مهال د ازادۍ له کمښت او پراخو محدودیتونو سره مخ شوي دي. د ازادي راډیو ته وویل
طالبان د رسنیو په وړاندې د مختلف محدودیتونه دوی وضع کړی دي او دغه محدودیتونه تر اوسه پورې ادامه لري او دې ترڅنګ خبریالان ډیر خبریالان دې ته مجبور کړی چې یا خپل دندو څخه ګوښه او یا دې ته مجبور سوی دی چې هیواد پرېږدي. ولې په تیر څلور کالو کې د طالبان لخوا ډیر خبریالان ونیول سو، شکنجه سو او حتی دې ته مجبور سو چې هیواد پرېږدي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز په خپل نوي اعلامیه کې د طالبانو له حکومت دا هم غوښتي چې هغه فرمانونه لغوه کړي چې په بېساري ډول یې د رسنیو ازادي محدوده کړې، هر خبریال ته اجازه ورکړي چې په آزاده توګه خپل اساسي حقونه وکاروي او د پیښو د انعکاس کولو او حقیقت څرګندولو